غليوه ما غليوه نن نه پروگرام کې لمړی مونږه د طالبانو او هند ترمنز اړیکو د پرمختګ په اړه خبرې به وکړو. تیر ورځ طالبانو اعلان وکړ چې د نوومبر 11 نیټې نه به په هند کې افغانانو ته د افغانستان د پاسپورتونو ویش پیلوي. د پرمختګ وروسته له هغه وشو چې د هند چارواکو او طالبانو ترمنځ په کابل کې څو ورځې وړاندې لیده کاته ترسره شوه. په همدې وخت کې راپورونه ورکړل شوي چې طالبانو یو کس د افغانستان قونسلګری کې په ممبئی کې ځای پر ځای کړی او هند حکومت ښایي دغه کس په ممبئی کې د افغان قونسلر په توګه ومني. په دې ترڅ کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف بیا ویلي دي چې اندېښنه یې څرګند کړې چې د افغانستان خاوره د پاکستان ضد فعالیتونو لپاره کارول کېږي. طالبان به څنګه د هند او پاکستان سره د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو حساس توازن وساتي؟ د پروګرام په دویمه برخه کې مونږ به د افغانستان د کرکټ د ورستي بریالیتوب په اړه خبرې وکړو چې د بنگلاديش پر وړاندې درې لوبیزه لړۍ وګټله. افغانستان دا لړۍ د رحمان الله ګربز د غوره سنچری یا شپږیزو په مرسته وګټله. دا بریا د افغان کرکټ لپاره څه معنا لري او د دې ټیم راتلونکی څنګه ښکاري؟ د دې مهمو او په زړه پورو مسایلو په اړه ژورې څېړنې ته تر پایه موږ سره پاتې شئ. دا د امریکا غږ د اتصال خپرونه ده. زه ګالیارانه نورستانه یم. خو لومړی راځئ چې څو تازه لن وروستي خبرونه وګورو. د طالبانو حکومت د پاکستان د کویټي د ښار کې د ځانمرګي برید وروسته د خواجه آصف څرګندونو په غبرګون کې ویلي دي چې اسلام آباد د خپل مسؤلیت د طالبانو په غاړه نه اچوي او خپلو ستونزو ته دې په کور دننه حل ولټوي. همدلا فترت په یو لنډه ویډیو کې چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون له خوا خبره شوې ویلي دي چې اسلامي امارات به هیڅ کله چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل پر ضد وکاروي. افغانستان او پاکستان باید مونږ اولی دي چې پاکستان باید افغانستان ملامت نکړي او په خپل هیواد کې دننه خپل داخلي ستونزو ته د حل لارې ولټوي. پاکستاني چارواکو په وار وار ادعا کړې چې پاکستاني طالبان افغانستان نه په پاکستان کې بریدونه پلانوي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا تل رد کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د انکشاف نړیواله ادارې یا USAID وایي چې په افغانستان کې د دغه ادارې د پانګونې له امله په دغه هیواد کې د غالیو کلنی تولید د 1.1 میلیون متر مربع څخه 3.3 میلیون متر مربع کچې ته لوړ شوی دی. USAID پر خپل اکسپانا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د افغاني غالیو له تولید څخه ترلاسه شوي عواید هم شاوخوا 310 میلیونه ډالر ته لوړ شوي دي. USAID ویلي دي چې اوس حال په افغانستان کې د غالیو صنعت 1.2 میلیون وګړو ته چې 90% یې ښځې دي د پوره وخت دندې برابر کړي دي. په بیان کې ټینګار شوی دی چې د افغاني غالیو په تولید کې زیاتوالی د آسیبا په نوم د USAID د پروګرام په مرسته راغلی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان په تېر 2023 کال کې نږدې 2 میلیون متر مربع غالۍ او ټغرونه نړیوالو بازارونو ته صادر کړي وو. او د متحده ایالاتونو نوی منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ الیس استیفانیک په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه انتخاب کړ. الیس استیفانیک د متحده ایالاتونو د استازو په خونه کې د نیویارک ایالت وکیله او د جمهوریت غوښتونکو د کانفرنس مشره ده. هغه د ډونالد ټرمپ کلکه پلوی ده. رویټرز خبري اژانس وایي چې الیزابت لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. ټرمپ د دوشنبه په ورځ وویل چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی استازی نیکی هیلی او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پخوانی وزیر مایک پامپیو به د هغه په حکومت کې نه وي. قدمه لیدونکو، لکه څنګه چې وړاندې مې وویلې، زموږ لومړی بحث د طالبانو او هند ترمنځ د اړیکو په اړه دی. طالبان په هند کې میشتو افغانانو ته د پاسپورتونو د ویشلو اعلان کړی. دا یو ستر ډیپلوماتیک ګام دی چې له هندي چارواکو سره تر لیدنې وروسته اخیستل شوی. د خبرې ښیي چې طالبان هڅه کوي خپل نړیوالې اړیکې پراخ کړي او د هند سره د اړیکو نوي فصل ته داخل شي. په ورته وخت کې د سندي ګارډین رسمي راپور ورکړی چې طالبانو په ممبئی کې د افغانستان په قونسلګری کې یو کس ځای پر ځای کړی. چې هندستان یې خای د ډیپلوماټ په توګه ومني. په دې اړه د بحث لپاره موږ دوه قدرمنو ملمنو ته بلنه ورکړې. امیر محمد ګران په پاکستان کې په خوانی ډیپلوماټ او چې د جنوبي آسیا د ډیپلوماټیکو اړیکو په موضوعاتو نظر ساتي، او همداشان اجمل علیزی صاحب چې په خوانی افغان ډیپلوماټ په هند کې د کار تجربه لري. تاسو دواړو قدرمنو ملمنو ته په خبرونه کې ګران صاحب او علیزی صاحب خراغلاس وایم. ګران صاحب، راځي په بل تاسو وکړو چې تاسو څه فکر کوي د طالبانو له خوا د افغان پاسپورتونو ویشل د هند سره د اړیکو په اړه څه وایي؟
مننه کوم رینا جانې، تاسو ته د تلویزیون کارکونکو او لیدونکو ته سلامونه، او هم د باس میلمه ته سلام وړاندې کوم. او باید اس کلمه چې زه د افغانستان د لوی او ملي چتر سیاغت لا چلویشتو گوندونو او نهادونو څخه یو ائتلاف ته دی غو دی ویان په هیڅ خپل نظر له تاسو سره شریکوم. د تاسو د پښتنې په جواب کې باید ارز کړم چې هند په سیمه ایز او نړیوال سټیج باندې یو له مهمو اکټرانو څخه بلل کیږي، او هغه په سیمه کې هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یا په سیمه کې تیریږي هغه بې تفاوت نشي پاتې کېدای. او هند غواړي چې په د خپل ملي ګټو د امنیت ساتلو لپاره او همدارنګه د ځمکني بشپړتیا د ساتلو په خاطر باندې او هم دا د سیمه ایزو ګټو په نظرداشت کې هغوی غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره هم اړیکو ته پراختیا ورکړي. دا اړیکې واضح خبره ده چې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه او رسنیو په دغه باندې راپورونه نشر کړي دي، ما هم د هند ځینې رسنۍ لکه ټایمز آف انډیا او داسې نور سایټونه مطالعه کړي دي. هغوی وایي چې دا اړیکې ډېرې مهمې دي، او طالبانو سره هغه اړیکې چې موږ په نیویم لسیزه کې درلودلې وس هغه سیاست یا هغه ډیپلوماسي موږ نه تعقیبو. دا ځکه البته دغه د دوی نظر ده، هغوی وایي د دوی شنن کې او تحلیل کوونکي چې طالبان اوس هغه څه چې ګلوبل جهاد په نامه باندې یادېدو هغه ته اکسپنشن یا هغه ته توسعه نه ورکوي.
بله،
دا د شي طالبان هغه شي وسني دي لکه مثلا په 1990 ملس ځکه په هغه وخت کې وايي موږ د شمالي طالبانو سره ولو له هغوی سره مو ملاتړ کاوه، کومک مو کاوه، ولې وس د افغانستان او هند تاریخي او دودیزو اړیکو ته په کتو باندې موږ له افغانانو سره مرسته کوو. دا مرستې بشر دوستانه مرستې دي، دا مرستې به په تجارتي اقتصادي ساحه کې او د چابهار بندر په جوړولو کې یا د تجارت لپاره د استفادې ګټولو لپاره به په دغه کې به موږ له افغانانو سره اړیکو ته پراختیا ورکوو او دغه به ټینګښت مومي.
بله، مننه کوم ګران صاحب. علي مسي صاحب، تاسو څه فکر کوي طالبان د نړۍ په کچه د نړیوالو اړیکو د نوي پړاو لپاره هڅه کوي؟ د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې ډېر پیچلي هم دي په اوس وخت کې، مخصوصا د هند حکومت د دې نوي ستراتیژي په اړه تاسو نظر څه دی؟ آیا تاسو فکر کوي چې هند د طالبانو سره یو ستره ډیپلوماټیک اړیکه جوړوي؟
مان لینا جان تاسو او ساس ګرام مل مسپ تاسو خدمتونو د ټولو سلامونه او احترامات باندې کوم. تاسو لینا جان په ډیپلوماټیک اصول کې او اصل د چې بل مسله عمل کې او د طالبانو اړیکې د هند اړیکې د طالبانو سره د قطر له وخت نه شروع دي، نو هغه هم ورته سټیج ورک کابل کې د خپل سفارت پرانستل، نو بنان معلومدار د سړي دوی به ته تقاضا دي الته د فعالیتونو د په هند کې د فعالیتونو لپاره لري. او خو مشکل دا و چې په هند کې دوی تقریبا د شل 25 کال د طالب د پاکستان د ګډاګي په شکل معرفي کړی دا، او هغه نشو کولای چې په هند کې دوی ته دغه سټیج په شکل طالب وختل دی ورته ورکی، ځکه هغه خپل داخلي مشکلات درلودل. پراخ دونه دی
علي زي سب مون استاسو غاغ نلرو لبدا مرغا
مخي ورسره زي شك نسه اغه ستونزي مشكلات دوی لري ابا اورورو اواروي بلما موضوع دا ده چې د طالبانو اړیکه اوس وخت کې د دوه هیوادونو د ولسونو په شکل باندې نه دي. هر مشروع نظام د خپل ولس نمائندگی کوي او بیا د ولس په نمائندگی باندې د بل ولس یا د بل هیواد سره اړیکې نیسي. مګر اوسنۍ اړیکه چې کومې اړیکې روانې دي، استخباراتي اړیکې دي. تاسې که د طالبانو د حاکم نظام اړیکې د روسیې سره، د اوکراین سره، په دغه وروستیو کې د هند سره او د نورو ګاونډیو او نورو هیوادونو سره چې وګوري، دا استخباراتي اړیکې دي چې دوی په خپل منځ کې یو بل سره نیسي او د دواړو د مشخصو ګټو په اساس باندې هغه تنظیمېږي. د ولسونو موضوع نه ده پکې مطرح. دلته هغوی د خپل امنیت مشکل لري او د دغه په خاطر باندې هڅه کوي چې د طالب سره اړیکه ولري او طالب د خپل مشروعیت او د خپل شخصي ګټو د خپل عمومي مسایلو په خاطر باندې دغه اړیکو د ضرورت لري.
طالبانو ګټې څه دي علي مزای صاحب؟
د طالبان اوس تاسو ته بهتر معلومات ده چې دوی نه په داخلي لحاظ باندې مشروعیت لري او نه په نړیواله سطح باندې مشروعیت لري او دوی په سیمه کې د یو داسې د تون د یو بدماش رول لوبوي په منطقه کې په افغانستان کې. او دا بدماش چا راوستی ده، چالته کینولی ده او چا ورته دغه امکانات ورکړي دي، دا ټولو ته معلومه ده. او د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه په دې باندې پوهېږي. هغوی هم د خپل ځان د حفظ لپاره دوی سره روابط ساتي چې عامله د دې مسایلو نه ناآګاه ونه اوسېږي، عوام په موضوعګانو کې دخیل واوسېږي، عوام حد اقل ځان ته نه وساتي. طالب ګټه دا ده چې دوی منځوي دي، دوی هغه حیثیت چې یو هیواد د یو ولسواک نظام لپاره موجود وي هغه دوی نه لري، نه په داخل کې لري نه بیلور نه لري. بنا د دغه اړیکو په ښودلو سره نړیو خلکو ته دا ښیي چې دا د مونږ یو حاکم نظام یې وډاله نه وي.
بله، مننه کوم علي مزای صاحب. طالبان په سیمه کې د بدماش رول لري. ګران صاحب، په ممبئی کې څه فکر کوي تاسو چې د افغانستان په قونسلګرۍ کې د یو چارواکي د ځای پر ځای کول لپاره د طالبانو پریکړه داسې بریښي چې یو مهم ګام دی؟ که څه هم دا د دواړو هیوادونو، که څه هم د طالبانو لورې خو دا مسله رسمي بڼه اخیستی، یعنی تایید شوی دی، خو دا مونږ ته د طالبانو او هند اړیکو د اوسني حالات په اړه یو څه وایي. که وروسته د هند حکومت دغه کس د قونسل هیڅ ومني رسمي، نو یعنی یو څه خو د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د دواړو حکومتونو ترمنځ روان دی، یعنی شکل اخلي. څه فکر کوي یا چې هند به له پاکستان او نړیوالې ټولنې سره د ډیپلوماتیکو پیچلتیا او په پام کې نیولو سره د طالبانو دغه استازي به بشپړه توګه ومني؟
زه په دې نظر یم چې بل شکه چې د هند او د طالبانو په منځ کې په 2020 کال کې وروسته له هغه چې د هند د بهرنیو چارو وزیر جیشنکر هغه یو بیانیه ورکړه په 28 د جون باندې، دا ډېره مهمه وینا وله او هغه داسې یادوري وکوله چې موږه په افغانستان کې هم ول افغانستان سره تاریخي او دیزي اړیکې لرو او د خپلواکۍ او موږ نشو کولای چې افغانستان کې مثلا چین، ایران، روس، پاکستان هغوی له طالبانو سره د پردې لاندې او یا ښکاره اړیکې جوړوي او یا د افغانستان له طبیعي زیرمو څخه ګټه پورته کوي. طالبان ورسره قراردادونه کوي چې طالبان په خپل په داخل کې یو مشروعیت نه لري او په نړیواله کچه هم په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی. نو دغه ته په کتو زه فکر کوم چې په سیمه کې او په افغانستان کې یو پیچلی او ډراماتیک وضعیت موجود دی او هند هم غواړي چې د خپل امنیت او د خپل ملي ګټو او د ځمکنۍ بشپړتیا د سیکیور لپاره هغوی لاس په کار شي او هغه دا د سیله طالبانو سره یې هغه د وروسته له 2021 کال څخه چې هغه خپل قونسلګری او سفارت یې وتاړلو بیا یې وروسته په 2022 کال کې بیرته خلاص کړو او ضمناً اوس فکر کوم د جی پی سینګ سفر چې هغه د ایران افغانستان او د پاکستان لپاره سکرچر ده یا منشي جمهوری گوشتوں کو دی ٹرمپ مشرئی باندھی یا تاریخی او ڈراماتک برائی ترلاسا کلو تپ سیما کے ہم ہندی چارواکو دغه فیصله وکړه چې خپل یو استازی افغانستان ته ولیږي او له کابل کې له متقی سره د ځینو نورو وزیرانو او ملا یعقوب سره ملاقاتونه وکول او د دوی له ځینې توپې هم ډالۍ شولې. دا د سمانا لري چې کیدای شي د طالبانو او د هند په منځ کې دغه اړیکې نوره پراختیا ومومي.
تاسو هم په دې آن یاست ګران صاحب چې دغه اړیکې لکه څنګه چې علیمزای صاحب وویل استخباراتي اړیکې دي او ولس به د دې اړیکو نه ډېر ګټه وانخلي؟
زه په دې نظر یم چې دې کې هیڅ شک نشته چې دغه استخباراتي کړي هر سفارت کې موجود دي او هغوی واضح خبره ده چې په هیوادونو کې د خپلو ملي ګټو او د خپلو سیمه ییزو ګټو چوکاټ کې فعالیتونه کوي. دغه هم هند اوس بېرته ګوري چې په افغانستان کې پاکستان د طالبانو په وجود کې خپلو ګټو ته پراختیا ورکوي. دا باید هیر نه کړو چې له افغانانو سره ډېرې مرستې کړې دي. مثلا هغه تیر وخت کې چې 50,000 ټنه غنم یې افغانستان ته
پوښتنه مې هم دا وه ګران صاحب چې آیا د هند اړیکې به لکه پخوا په شان د افغانستان سره په هماغه شکل وي لکه بشري مرستې ډېر وي تګ راتګ د افغانانو هندوستان ته د ویزو سهولتونه او دې ته ورته نور مسایل چې ولس ترې ګټه واخلي او ولس ته سهولتونه رامنځته شي؟
وګوري مرنا جانې دلته په ډیپلوماټیکو مناسباتو کې د ریسیپراسیټي یا ریسیپلیکیشن یا د خپلې بالمثل په رڼا کې عمل کیږي. مثلا هند هغه دی له افغانانو سره 50,000 ټنه غنم په همدغه 2 کاله کې 40,000 لیتره د کرهنیزو آفاتو مواد 10 ټنه ادویه او طبي مرستې او همدارنګ اکټیویستانه د زلزلې د پلو کورنیو سره مرستې وکړه.
دقیقا.
او بل خبره دا ده چې هند نه غواړي چې افغانستان د پاکستان د استخباراتي کړیو یا پوځي استابلیشمنت تر تاثیر لاندې دي.
همدی مسالې ته وستم کیږو ګران صاحب. مننه کوم د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې داسې وایم چې نوی پړاو په لور روان دي. علیم صاحب، د پاکستان د دفاع وزیر اوس په د پاکستان مسله باندې اشاره درلوده ګران صاحب. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف له افغانستان څخه د تروریستي فعالیتونو د پراختیا په اړه ګواښونه کړي. طالبان څنګه کولای شي چې د هند او پاکستان ترمنځ توازن وساتي، په ځانګړې توګه په داسې وخت کې چې دواړه هیوادونه د خپل امنیتي وضعیت په اړه جدي اندېښنې لري؟
زه د هند او د پاکستان د هند او د طالبان ترمنځ اړیکې مدیریت شوي ښکاریږي راته چې د نه پیس تشویش دغه ونه لري طالبان ونه لري، ځکه چې دوی به هغه د پاکستان وفاداری ته وفادار پاتې کوم چې په تیرو شلو 50 کلو کې وګورئ سره کړی ده. او په دې اړخ نه دا توازن او د دې تشویش دی غوی لپاره نشته. پاتې څه د هند مسله، هند په کله چې منګال ته ولو د هندي چارواکو د افغانستان د هند د بهرنی پالیسي د افغانستان په اړوند باندې داسې وایي چې دوی په افغانستان کې یو مرکزی قوی حکومت ملاتړ کاو دغه د هر چا نوای یعنی دوی داسې یو دغه کول چې یو قوی مرکزی یو قوی ولسواک مرکزی حکومت د منګه په ګټه ده په دې خاطر چې دغه ډول یو نظام رامنځته کېدل په اوتوماتیک شکل د پاکستان په خلاف باندې وي نو د دوی ګټه په دې کې موجوده و مګر موږ ولیدل کله چې جمهوریت رانس دوی د جمهوریت د لنګیدونو نه مخکې دغه اړیکې جوړې کړې وې او دا ارتباطات ساتلي وو بنان زه په همدې خاطر دا کوم چې دا هغه د ولسونو ترمنځ اړیکې نه دي بلکې یو استخباراتي اړیکې دي چې دغه نن ورځ تاسې د طالبانو ټول ډیپلوماتیک نوم چې ورته ورکوي اړیکې نیسي دا د هر هیواد ساتنه نمائندگان جوړ راځي دا یو د افغانستان په تاریخ کې راځي د افغانستان تاریخ ته وګوري دغه ډول د مسایلو سره مونږ د مجاهدینو په وختو کې هم مخامخ شوو او د حبیب الله کرکانی په وخت کې هم دغه استخباراتي کړیو په وختو کې نو کله تاریخ نه مطالعه موږ ولرو دا موضوع متوازی معلومیږي چې مونږ په مختلفو وختونو کې دغه استخباراتي کړیو د ناستو ولاړو د شاهدان او وسره زیات سوي دي ورستر بلې په زیاتیږي او هر یو خپل اجنډا مخجوري دلته هغه د ولسونو تر مابین اړیکې نه دي ماته
بله مننه کوم ګران صاحب که په یو دقیقه کې دغه بحث راټول کړئ چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې د سیمې امنیت لپاره مهمې دي څه فکر کوي چې دغه یو پیچلی موضوع ده او د سیمې د راتلونکي لپاره ډیره مهمه ده نو آیا فکر کوي چې طالبان پرته له دې چې یو اړخ له پامه وغورځوي دا نازک توازن به وساتي یا هغه څه چې اوس علمزی صاحب وایي چې د طالبان او پاکستان اړیکې معلومدار دي
زه په دې نظر یم چې د واضح خبره ده چې د طالبانو یو بخش یا یو اړخ دغه د حقانی له د سراج الدین حقانی په مشرۍ باندې هغه د پاکستان له پوځي استبلیشمنت او له استخباراتو سره ډېر نږدې او ټینګ اړیکې لري خبره دا ده چې د هند او د پاکستان سیالۍ او د هغوی په منځ کې همدغه دښمنۍ په دې کې هېڅ شک نشته چې د افغانستان په حالاتو باندې او د افغانستان په وضعیت باندې منفي تاثیر شیندي دلته په کار دا ده چې طالبان باید په داخل کې مشروعیت ترلاسه کړي یعنی د خپل نظام د خپل اداره قانونمنده کړي او د تعلیم او پوهنتونونو د زده کړې اجازه او زمنان په نړیواله کچه باید کړل شي ترڅو چې افغانان له دغو ستونزو څخه
نه کوم ګران صاحب کور ودان ګران صاحب او همداشان اجمل علیمزی صاحب ستاسو در زخمند تحلیل څخه منندوی یم په خیر اوسئ قدرمن لیدونکو موږ ولیدل چې له هند او پاکستان سره د طالبانو ډیپلوماټیک چلند د افغانستان د بهرنۍ اړیکو د راتلونکي په ټاکلو کې خورا مهم دی اوس نو راځي چې بلې موضوع ته وګرځو او خپل پام هغه څه ته واړو چې افغانستان ته ویار راوړي د کرکټ د لوبي بریا اوس به موږ یو لنډه وقفه واخلو او بیا به د افغانستان د کرکټ د بریا په اړه بحث وکړو لکه څنګه چې مې وویل اوس به د کرکټ د افغانستان د کرکټ لوبي د ورستۍ بریا په اړه خبرې وکړو افغانستان د بنگلاديش په وړاندې د درې لوبو لړۍ وګټله چې د ګوربز شپږیزي یو مهمه برخه وه د کرکټ ورستۍ بریا وې افغانستان ته په نړیواله کچه زیات شهرت ورکړی او د افغانستان کرکټ ته نوي فرصتونه پرانیستي دي د دې بریا په اړه د خپل همکار متي الله عبد سره نور بندر کوم چې دلته په استډیو کې را سره مل دی عبد صاحب سلامونه سهار مو په خیر د دې بریا په حق لا مونږ ته وایس که څه هم تاسو تر پرونه پورې ډېر هیله من نه وای څه فکر کوئ
زما ستاسو د ناستم همیشه د خوشحالۍ په مناسبت کې
بالکل
او انسان لوبه وکړي نو تمه راغلی
لکی یو مونږ
بل لوبه تمه راغلی
خدای دې دغه سي دوامدار
کړي او خبره ده چې افغانستان مسلسل د شارجه میدان دی د اور ته غل کې ګراوند چوتو کې بختور میدان دی ایرلند ټپ کې ماته ورکړه جنوبي افریقا ټپ کې ماته ورکړه د اوسه بنگلاديش ته ماته ورکړه افغانستان پنځوسو کې خپل مقام هم لوړ کړی دی او افغانستان په دغه سیالو کې څنګه تاسو د ګوربز نوم واخیسته ځوان لوبغاړی دی چې هغه په ډیر کم اوور کې د سلیزو هغه لړۍ ته ادامه ورکړي او هر لوبه کې چې ګوربز سلیزو کې افغانستان لوبه ګټي
دقیقاً
نو دا د ګربز مرکه د بل د مونږ عظمت مرده باید یت کوم نبی ساحل باید یت کو د سره ته پچون کو خپل ځوان لوبغاړي یت کو نو په دغه درې لوب کې د افغانستان لپاره غټ خبر دا و چې افغانستان خپل مورال بیرته راوسته ځکه اوله ګټلې و د اومه یو بلله نو خلکو ډېر انتقادونه کول زموږ په شمول باندې چې افغانستان ټیم فیلډینګ په صحه کې تو نیونه کې مشکلات لري خپل کپتان باندې ډېر انتقادونه او اشمت باندې خو هغه د څه شو چې نتیجه د افغانستان په ګټه تمام شو د افغانستان ټول هغه شکایتونه هغه رافش
بالکل دا لوبي مابت سه پاول کې مساوي وکنه یو په یو څنګه بیا د افغانستان په ګټه اعلان شو
خو نه د څه چې د خدري لوب لړۍ کنه
او
چې اوله د افغانستان وګټله دویم افغانستان وبایلله نو دوه لوب سر په سر شول کې یو هغه وګټله د بنگلاديش وګټله یو افغانستان وګټله نو دغه درو لوب چې هر څه وګټله داغه دغه جام ګټه دغه افغانستان کوربه د جام تیار کړو چې هر څه وګټي درې لوب نه یعنی کا افغانستان کډري ونه ګټلې جامې ګټه کا افغانستان دوه ګټلې جامې ګټو نو ما غسي و شو ته کدا لوب اخري بنگلاديش ګټلې وای دا جام به د بنگلاديش په نوم کېده نو افغانستان دوه ګټه وکړي جام تر لاسه او پنځه لکه افغانې چې د جام سره تړلې وي هغه به افغانستان ته پاتې شي
حاضر دی رااله اوس مخ کې تاسو نو به څه د ګربس خبرم وکړه چې د د شتون هم په ټیم کې د بریاو لامل کیږي دا واضح خبره ده چې ګربز یو ځوان او با استعداد لوبغاړی دی د هغه دا ډول د لوبي چې هغه په میدان کې کوي نور ځوانانو ته څومره الهام ورکوي ترڅو دوی هم ورنځ دکړي
ډېر خپختنه موکړه په دې میدان کې د ګربز سره صدیق الله اتل ولاړو چې افغانستان ځوان لوبغاړی دی او زیستي چې کوم د افغانانو ځوان ټیم په آسیا جام کې لوبي وکړلې صدیق الله اتل دا غي ور لوبغاړی او کرکټ بورډ دا غوړه وګړل چې د ګربز سره اتل د لوبي پیل تر اولې کې نه وایي دا چې افغانستان ته یو ښه تجربه شته کړي د افغانستان د پیل لوبغاړی ابراهيم زدران جوبل دی او فرصت اتل ته ورکو او بلدا څنګه تاسو د ګربز یادونه کړی چې ګربز سره څوک په څنګه لوب کوي دا غټه خبره ده چې د ګربز سره د هغه طبيعت باندې زی
او
ګربز مشکل دا چې اول دوه لوب کې خونه زلې ده زره اوس وزیده نو به ته دا اصلي زو کړه د سره څنګه تاسو ویل چې ځوانانو ته یو د الهام وشو چې هغه ګربز چې ډیر مینوال لري هغه مینوال هم بیرته خوشاله شو هغه ځوان چې د تعقیبي او ته هم یو الهام وشو کته دوه لوب خلو بونکړه کول شي چې بیرته راو ګرځي نو ګربز دا ثابت کړ
او ثابت صاحب یو د کاوخ لرو کې دا راته وایي چې د افغانستان کرکټ بورډ لپاره څه پکار دي چې دراتونکو لوب لپاره دوی باید څه وکړي مخصوصا د ځوانو لوبغاړو په روزنه او دوی ګډون په نړیوالو لوب کې کوم ګامونه تاسو خدغه لوب تعقیبوي او تم همیشه تبصره امر باندې کوي تاسو نظر څه ده چې دوی باید څه وکړي
مهمه خبر دا ده چې افغانستان باید ارث دوباره پښتوانه ولري
دقیقاً
راشد خان درې نور راشد خان باید منګه ولرو ګوربز درې نور باید چې ولرو هغه د لپاره اوس د سید افغانستان د لوڅکنر ټیم ته د اماراتو کې الته د آسیا لوبي دي پاکستان سره لوبي کې نور ټیمونه سره لوبي کوي سمره چې دوی کولای شي چې ځوان لوبغاړي زیات تشویق کې زیات فرصتونه او ته برابر شي هغه په نتیجه کې افغانستان کولای شي چې راتلونکي به تشویش نه لري چې د نبی بل کال ته د لوبو تقاعد اخلي د نبی په ځای باید یو څوک وسیږي بل موږ مهم لوبغاړي باید ولرو دا سرمایه‌ګزاري شته د داخل کې په کار ده د کورنی کرکټ ته وده ورکړي او نړیوال لوب ته موغانن ځوانان ولې کې چې هغه الته هم تجربه ترلاسه کړي
دقیقاً ډیر مننه کومه به صف په خیر او سې کور ودان قدرمن لیدونکو د خپل ټول همکارانو او ملمنونو مننه کوم چې زموږ د نن په پروګرام کې په باسونی کې وانډا واخیست تاسو د ماتیاس خان تر اوسه پورې چې موږ سره اسمنه کوم تر بیا مو په پاکه لاس فارم هي چاري ولري